په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وي. بلې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د اروپا پارلمان نن د طالبانو د واکمنۍ په سیمه ییز اغیزو بحث کوي. دغه بحث د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې جوړیږي. تمه ده په دې بحث کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلاسن، د بشري حقونو د څار سازمان یو مسؤل دربار، د افغانستان لپاره د اروپایي پارلمان د ټاکل شوي ډلګۍ مشر او یو شمېر افغان فعالان برخه واخلي. د اروپا پارلمان کې داسې مهال د طالبانو د واکمنۍ پر سیمه ییزو اغیزو بحث کېږي چې نن په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو څلور سوه ورځې تیرې شوې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي د ناورین ځپلو ښځو د مرستې لپاره په ټول افغانستان کې یو شمېر مرکزونه جوړوي. دا خبره دغې ادارې پرون په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې له ملګرو ملتونو سره به په دې کار کې جاپان د ژغورنې نړیواله کمیټه او د ښځو یو شمېر سازمانونه برخه ولري. تمه ده له 15 زره زیاتې ښځې د دې پروګرام له لارې مرستې ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت وایي په تخار کې د استوګنې د کورونو او کرنیزو ځمکو پر سر قومي شخړه هواره کړې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر انعام الله سمنګانی تیره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د خواجه بهاودین ولسوالۍ د مهاجر قشلاق شخړه د ټولو خواوو پر رضایت د مذهب ډلې لخوا حل او پریکړه ورباندې شوې ده. د پریکړې له مخې له دې چې د مهاجر قشلاق اوسنیو اوسیدونکو د اصلي خاوندانو تخریب شوي کورونه له سره رغولي، د اوسېدو ځای ته څیرمه 150 جریبه ځمکه به د دوی ترمنځ وویشل شي. په دغه ځمکه کې عیدګاه جومات کلینیک او ښوونځی هم په پام کې نیول شوی دی. د طالبانو حکومت وایي د کرنیزو ځمکو د لانجې د حل په هدف ځانګړې محکمه جوړه شوې چې ډېر ژر به خپل کار پیل کړي. د ایران حکومت د ښوونکو د اتحادیې درې فعالان په بند محکوم کړي دي. رسول بدقی د تهران د انقلابی محکمې لخوا د رژیم پر ضد غونډه جوړولو او پروپاګاندا په جرم په 15 کاله شپږ میاشتو بند محکوم شوی. جعفر ابراهیمی په 15 کاله بند او محمد حبیبی په 4 کاله او 2 میاشتې بند محکوم شوی. د دوی وکیل رامین سفرنیا ویلی ماکلین له هواده لتلو منع کړی شوی. د ښوونکو د اتحادیې فعالان څو میاشتې مخکې او د هیواد په کچه د ښوونکو د اعتراضونو څخه وړاندې نیول شوي وو. اوکراین او لویدیځو متحدینو د موسکو هغه ادا په کلکه رد کړي چې ګواکې کیف د روسي ځواکونو پر ضد یو ککړ بم د جوړولو هڅه کوي. ککړ بم که څه هم غیر اټومي دی، خو له دې چې چاپیریال پر راډیو اکټیف موادو ککړ وي په اټومي وسلو کې شمیرل کیږي. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر وویل اوکراین ته کارپوهان وربللي چې د دې هیواد له تاسیساتو څخه لیدنه وکړي او پخپله وګوري چې اوکراین د پټولو لپاره هیڅ شی نه لري. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د ناتو په غړو هیوادونو کې له خپلو سیالانو سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې ادا کړې ده چې کیف په ښکاره د یو ککړ بم د کارولو هڅه کوي. امریکا، برېټانیا او فرانسې په یو ګډه اعلامیه کې د مسکو دا ادعا بې بنسټه بللې ده. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې به دغه موضوعات تفصیل واوري. ملګری ملتونه وایي تیر یو کال د ښځینه خبریالانو په وړاندې شوی چلند له ټولنیز ژوند د ښځو د لرې کولو یوه منظمه هڅه څرګندوي.
د خبریالانو پښتنه له طالبانو دادی چې لږ د ازادۍ بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نه کړي.
د افغانستان کرکټ لوبډله په نړیوال شلاوریز جام کې له نیوزیلند سره د سبنې لوبې لپاره د ښو تیاریو خبر ورکوي.
موږ آیرلند او سریلانکا ته ماته ورکړې او له نیوزیلند او استرالیا سره لوبېدل یو.
د غزنی اړوند کابل کندهار لویه لار رغول کیږي.
د غزنی له بوسرکه بیا د مقفق تر بازاره پورې تقریبا 110 کیلومتره فاصله ده.
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي هغه خوراکونه چې د واټونو پر سر پلورل کیږي صحیح نه دي او مسؤل چارواکي باید مخه ونیسي.
سرک په سر چې نه پخېږي، ځیګر پخېږي، چولی دي خپل ګوره چې ګردونه هوا ټول د ګاډو میکروبونه هر څه شته او ټول په دې کې ګډیږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. ملګری ملتونه وایي تیر یو کال د خزینه خبر اعلان په وړاندې شوی چلند له ټولنیز ژوند د ښځو د لرې کولو یوه منظمه هڅه څرګندوي. ملګری ملتونه وایي اقتصادي بحران هم پر رسنیو فشار راوستی او په رسنیو کې د ښځو ونډه محدوده کړې ده. د طالبانو له بیا واکمنې دوره وروسته په سلګونو ښځینه خبر اعلانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او هغوی چې اوس هم په رسنیو کې کار کوي د محدودیتونو تر څنګ تر سخت فشار لاندې دي. جزئیات به له صفي الله ستانک زی واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر وایي په دې اړه یې څېړنه کړې چې تیر یو کال په دغه هیواد کې له ښځینه خبر اعلانو سره څه شوي او دا د افغانستان لپاره څه معنا لري. دغه اداره زیاتوي طالبانو رسنۍ سختې محدودې کړې او له ټلویزیونو د ښځو د څیرو او نظریاتو په بندولو سره په ټوله کې له ټولنیز ژونده د ښځو د رول د کمولو سیستماتیک او منظمه هڅه روانه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر د ښځینه خبر اعلانو په وړاندې د طالبانو یو لوی خنډ هغه امر وباله چې له مخې خزینه نتاخانې مکلفې وګرځول شوې چې مخ پټې باید په ټلویزیونو ښکاره شي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې خزینه میلمنې هم باید خپل مخونه پټ کړي او ان تر دې چې خزینه نتاخانې په ټلویزیوني پروګرامو کې له نارینه میلمنو سره بحثونه نشي کولی. د یک ټلویزیون خبریالې لیما سپیڅلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغې رسنۍ سره کار پیل کړی په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د طالبانو د بندیزونو له امله نور نشي کولی خپل کار ته دوام ورکړي. خزینه خبریالانې وایي رنګارنګ جامې نشي کارولی او هم په هغو پروګرامو کې برخه نشي اخیستی چې نارینه میلمانه ورته بلل شوي وي. یوې بلې خبریالې خاطره نوري چې په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ سره کار کوي په دې وروستیو کې د طالبانو څخه وغوښتل چې د بیان ازادي ته درناوی وکړي او رسنۍ د سانسور نه کړي.
د خبریالانو غوښتنه له طالبانو دا ده چې لږ د ازادۍ بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نکړي او خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید حکومت کار وکړي او پریکړي خبریالان څرګر چې هغوی خپل کار ته تعهد لري هغه څه کار او فعالیت وکړي.
خود طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي د حجاب له حکم پرته پر خزینه خبریالانو کوم بندیز نه دی لګیدلی. خود افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي د دوی د سروې له مخې د خزینه خبر اعلانو په وړاندې شته ستونزې او محدودیتونه د دې لامل شوي چې شاوخوا 93% خزینه خبر اعلان بیکاره او یا له دندو ګوښه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په بدخشان او تخار کې طالبان او د ملي مقاومت په نوم جبهه یو بل تر درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د طالبانو چارواکي وایي په دې نښتو کې د مقاومت جبهې نږدې 8 تنه وژل شوي چې دوی مهم قمندانان دي. خو د مقاومت جبهې یو غړی بیا دا شمیرې ردوي او وایي د دوی پرتله د طالبانو تلفات زیات دي.
بدخشان یو له هغو ولایتونو چې په دې وروستیو کې پکې د طالبانو مقاومت جبهې ترمنځ نښتو زور اخیستی. په دې جګړه کې دواړه لوري یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. په سیمه کې یو سرچینې د خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل جګړه لس ورځې وړاندې تر دې پیل شوه چې طالبانو د ارغنج خوا او درواز ها ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې د مقاومت جبهې پر ضد عملیات پیل کړل. د بدخشان د اطلاعات فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ازادي راډیو ته وویل د تیرې یوې اونۍ راهیسې په دې عملیاتو کې د ده په اصطلاح 8 بغاوت کوونکي وژل شوي او 8 نور اسیران شوي دي. د وای په وژل شوي او کې دوه مهم قمانداران عبدالحمید او سید بهرالدین هم شامل دي. خود مقاومت جبهه یو غړی چې په سیمه کې دی او نغواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته دا شمیرې رد کړي او زیاتوي تو دوی ځواکونو ته وختي مرګ ژوبله د طالبانو په پرتله کمه ده. د یکه څام د خپل دوه قمندانانو وژل مني خو پرته لدی چې طالبانو ته دا وختي مرګ ژوبله دقیق ارقام وایي زیاتوي دوی لزګونه طالبان وژل او ټپیان کړي دي. د بدخشان اوسیدونکي او د چارو شنونکي فیض الدین غیاسی بیا ازادي راډیو ته وویل دوی تر رسیدلي معلومات خي چې په دې نخټو کې 9 طالبان وژل شوی دي. د دې داوکړه چې په سیمه کې ملکی خلک هم له مقاومت جبهې سره د تړاو په تور زورول شوی او شکنجه شوی دي.
قریا او قصبات نزدیکتر در محل جنگ
جګړې ته نږدې سیمه کې په خلکو فشار راوړل شوی او هلت کول شوی زورول شوی. سیمه کې خلک هم مرکز او یو شمېر نور نږدې ځایونه ته پناه وړي ده.
خود طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی تکور بیا ازادي رادیو سره خبرو کې دا ادارات کړه وی ویل
د افغانستان د اوسنی اسلامي نظام په وړاندې شهر څوک دریږي مخالفت کوي او له دې اسلامي نظام بغاوت کوي هغه کدي هر قوم د هر ژبه پوری تعلق لري هغه به لمن زولل کیږي او امنیتي ځواکونه به په وړاندې دریږي.
ها هغه د صلاح الدین ربانی په بشری د جمعیت اسلامي ګوند تیر شپنا وخت ته یو خبره کړي خبر پانه کې د طالبانو لخوا په بدخشان کې پل شوی عملیات غندلی او د بشری حقوقو ضد کړنه بلل. په دې اعلامیه کې زیاته شوې کوم کسانو چې هلته وسله پورته کړي د اعلامیه پر بنسټ د خپل عزت او وطن د ساتلو لپاره یې دا کار کړی دی. په ورته وخت کې د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي په تخار کې هم طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. احمدي نن په ټویټر پاڼه لیکلي په تخار کې د دوی د ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې اته طالبان وژل شوي او شپږ ټپیان شوي دي. هڅه مو وکړه چې په تخار کې هم د سیمې له خلکو او ځایي طالب چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. طالبانو هم په رسمي ډول په تخار کې د پیل شوو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د مقاومت ملي جبهې له دې وړاندې په سرپل، پروان، بغلان او پنشیر ولایتونو کې هم له طالبانو سره مخامخ نښتي کړي او دواړو لوریو هغه مهال هم یوه او بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پکتیکا په برمن ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنری یو این سی آر او یو شمېر نور ملي او نړیوالو بنسټونو په مالی مرسته 1200 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. مسؤلین وایي د دغو کورونو د جوړولو کارونه به د ژمي له رارسېدو مخکې بشپړ شي او په بې سرپنا کورنیو به وویشل شي. ځایي اوسېدونکي هم دې ته خوښ دي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلي دې ته خوښ دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو په مرسته دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. دوی وایي د کورونو په خوا کې د دوی د نوي نسل د خیر راتلونکي لپاره د ښوونځیو جوړولو او یا د سیمې ته د غزیدلو لارو رغولو ته هم اړتیا لري. د معلوماتو له مخې د پکتیکا په برمل کې زلزله ځپلو ته ډیری کورونه د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کې د یونیسیار او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو لخوا جوړیږي. د برمل اوسیدونکي میرنواز آزادۍ راډیو ته وویل له هغو ټولو بنسټونو او شخصیتونو خوشحاله دي چې دوی سره د ژوند په دې سخت پړاو کې مرستې کړي دي.
امارت اسلامي نه ډېر خوشحالي او بیا د ټولې نړیوالې خلک نه خوشحالي. بیا چې چا پښتانه او هر څه چې کړي دي سچ ته کړي دي ډېر خوشحالي ډېر قرباني دي.
میرنواز په خپل خبرو کې لمرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل تر هغوی دوی سره مرستې روانې وساتي چې هغوی بیرته خپل عادي ژوند ته ورګرځي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی پیر روخان وایي د دوی سیمې ته غزیدلې لارې خرابې دي او تر دې ځایه د موټرو تګ او راتګ ډېر ستونزمن دی. نوموړی زیاتوي د دې ځای د خلکو یوه بله لویه نیمګړتیا له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو او ځوانانو بې برخې پاتې کېدل دي.
د روډ په باره کې چې می سره دا وشي چې د روډ سام شي او وشي او بل غټه خبره د تعلیم دو چې د می څومره بربودي دغه به تعلیم ای نه په چا په کادر پیژي نه چا په عزت پیژي تعلیم مشتانه سبق کې شامل نه دی.
بل لور ته په برمل کې د مرستو د کمیټې مسؤلان وایي چې په دې ځای کې شاوخوا 1200 کورونو د جوړولو چارې روانې دي چې د جملې د 250 بابا کورونو د جوړولو چارې بشپړې دوته نږدې شوې دي. د مرستو د کمیټې مسؤل مولوي متي الله منصور وایي
تصویرونه د کابل پر روان دي بعد له شدیدې کې بعد شروع دي او نیم سو په دغه کې په شرایط کار نه جوړ دي ډېر ډېر کارې نو خلاص ده او د نیم سو یو شرط ته پاتې شي هغه کار اوس چاته سګر شي ترې چاته ژوند شي ترې چاته دبر شي ترې دا نه دی اوس کوم شروع کوي.
یاد دیوی کلیوی خو د برمل زلزله زپلی دوی لپاره د کورونو جوړولو روان بهیر ته خوښ دي. بل لوري ته د دې سیمې په څنګلوري ولسوالۍ گیان کې بیا زلزله زپلی شکایت کوي چې هغوی ته د سرپناه په برخه کې تر اوس هیڅ نه دي شوي او له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جون د 22مې زلزلې تر ټولو زیات زیان د پکتیکا برمل او د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته اړولی و.
افغانستان د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې سبا له نیوزیلند سره لوبه کوي. افغانستان او نیوزیلند نړیوال جام په یک ګروپ کې دي. افغانستان خپل لومړی لوبه په انګلستان بایللې خو نیوزیلند بیا نړیوال جام د استرالیا په وړاندې په یو بری پیل کړی دی.
د ملبورن د کرکټ مشهور لوبغالی ام سی جی د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او نیوزیلند د لوبې کوربه دی. لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12:30 پیلېږي. افغان لوبډلې په پیرت ښار کې تر لومړۍ ماتې وروسته چې د انګلستان په وړاندې وه ځان ملبورن ته رسولی او هلته یې د نیوزیلند په وړاندې وروستی چمتووالی نیولی. د افغان لوبډلې مخکښ بالر راشد خان د نیوزیلند د لوبې په اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل، د نړیوال جام له کومو ټیمونو سره چې افغان لوبډله مخ شوې پخوا یې لوبې ورسره کړې او ځینو ته یې ماته هم ورکړې ده.
Ireland, we have beaten...
موږ آیرلند او سریلانکا ته ماته ورکړې او له نیوزیلند او استرالیا سره لوبېدل یو. زه فکر کوم چې یوازې باید په دې سوچ ولرو چې ښه کرکټ وکړو په سمه طریقه او که چېرته دوه درې لوبې وګټو هیڅوک نه پوهېږي چې څه به پېښ شي، خو دامګړی موږ یو وخت یوازې په یوې لوبې فکر لرو او ګورو به چې څه کېږي. افغانستان او نیوزیلند یوازې یو وار مخکې هم د 2021 کال په نړیوال شلو اووریز جام کې سره په ابوظبي متحده عرب اماراتو کې مخ شوي وو. هلته افغان لوبډلې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 134 منډې کړې وې او نیوزیلند بیا داسې حال کې هدف ته ورسېد چې یوازې دوه لوبغاړي سوځېدلي وو او 11 بالونه هم ورته پاتې وو. که څه هم د ابوظبي د میدان ویشتنځای یا پیچ د چټکو بالرانو لپاره ډېر مساعد نه و، خو د نیوزیلند چټکو بالرانو له هغې ډلې ټرینټ بولټ درې افغان لوبغاړي وسوځول او سوتی هم دوا ویکټ ترلاسه کړ. په بیټنګ کې بیا د افغانستان په ګټه یوازې نجیب الله زدران خو ولوبید او په یوازې سره درې او یا منډې تر سره کړې. معلومه نه ده چې افغان ټیم د نیوزیلند د چټکو بالرانو په وړاندې هغه هم په ملبورن او د استرالیا په شرایطو کې چې معمولا چټک بالران ښه پکې ثابتېږي څه کولای شي. د افغانستان ډېره توقع بیا له ورو یا سپین بالرانو ده چې په سر کې راشد خان او ورپسې مجیب الرحمان دی یادولو دي. د نیوزیلند ټیم بیا چې خپل ګاونډ او دروان نړیوال شل اووریز جام کوربه استرالیا یې په لومړۍ لوبه کې په لوی تفاوت وګاټه وایي چې خپل عادي لوبه کوي او ملبورن کې هم د ښې لوبې په نیت میدان ته کوزیږي. وتلي نیوزیلندي بیټسمن دیوین کانوی وویل، موږ ډېرې لرې راتلونکي ته متوجه نه یو، موږ هم نه دي بدل کړي، فقط په دې تمرکز لرو چې ښه زیرک کرکټ وکړو او په ملبورن کې چهارشنبه له افغانستان سره خپلې راتلونکي لوبې ته په تمه یو. نیوزیلند د دې ترڅنګ چې د کرکټ په لوبو کې له ډیرو چټکو بالرانو برخمن دی، د چټکې توپوهنې او چابک فیلډینګ لپاره هم خورا شهرت لري. د افغانستان د ټیم په جوړښت په تیره بیا پیلیزو لوبغاړو باندې که څه هم انتقادونه موجود دي، خو د راشد خان، مجیب الرحمان او محمد نبی په څیر د نړیوالو پیژندل شوو اورو بالرانو په لرلو سره د ګڼو ټیمونو او خلکو پام راوښتی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په روان نړیوال شل اووریز جام کې تر نیوزیلند وروسته له آیرلند، سریلانکا او استرالیا سره لوبې وکړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بریتانیا د محافظه کار ګوند نوی مشر ریشی سوناک چې ټاکل شوی د دې هیواد د نوي صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې، وایي هیواد له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او یووالی او ثبات ته اړتیا لري. سوناک دغه څرګندونې تیره ماښام په لنډه وینا کې وکړې. سوناک تر لیز ترس وروسته د محافظه کار ګوند مشري په غاړه اخیستې او ټاکل شوی نن د بریتانیا د نوي صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې. جزئیات له صفي ولستانی زیاورو.
ریشی سوناک په داسې وخت د بریتانیا د صدر اعظم دنده په غاړه واخلي چې هیواد یې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی. سوناک د لیز ترس پر ځای چې شاوخوا اونۍ صدر اعظم او د محافظه کار ګوند مشري او د بریتانیا صدر اعظم ته ورسید، ریشی سوناک دوشنبه ماښام ولس ته په خپله لومړنۍ وینا کې د لومړیتوبونو په اړه وویل،
The United Kingdom is a great country.
بریتانیا یو غوره هیواد دی، خو په دې کې شک نشته چې موږ له یوې ژورې اقتصادي ننګونې سره مخ یو. موږ اوس ثبات او یووالي ته اړتیا لرو او زه به دا خپل لومړیتوب وټاکم چې خپل ګوند او خپل هیواد سره یو ځای کړو، ځکه دا یوازینۍ لار ده چې موږ به په هغو ننګونو بریالي شو چې موږ ورسره مخ یو او د خپلو ماشومانو او لمسیانو لپاره یو ښه سوکالی راتلونکی جوړ کړو. زه ژمنه کوم چې زه به په صداقت او عاجزۍ سره ستاسو خدمت کوم او زه به هره ورځ د بریتانیا د خلکو لپاره کار وکړم.
For the British people.
ریشی سوناک له لیز ترس هم ستاینه وکړه چې د دې خبره په سختو شرایطو کې د هیواد لپاره کار وکړ. سوناک وویل، دا په ژوند کې ورته تر ټولو لوی عزت او ویاړ دی چې د بریتانیا صدر اعظم ته رسیږي او هغه هیواد ته د خدمت کولو موقع په لاس ورغلی چې د ډیر زیات احسان مند دی.
ریشی سوناک 24 کاله د مخ په بریتانیا کې زیږیدل دی. لمړنۍ آسیایي ټبرې او غیر سپین پوستې بریتانوي دی چې تر ټولو لوړ دولتي مقام ته رسیږي. د ده پلار او مور چې اصلا د هند پنجاب دي، په 1908 میلادي کال کې له ختیځ افریقا بریتانیا ته کډه شول. ریشی سوناک به د بریتانیا تر ټولو ځوان صدر اعظم وي. د مخکې د بریتانیا د خزانې رئیس او مالیې وزیر پاتې شوی چې تر صدر اعظم وروسته په کابینه کې تر ټولو مهمه څوکۍ ده. د کورونا وبا پر مهال چې خلک قرنطین کې وو، د بریتانیا اوسیدونکو ته د مالی مرستو د ورسولو پروګرام جوړ کړ او له هماغه وخته د ګڼو خلکو پام ورواړو. خو د بریتانیا اپوزیسیون کارګر ګوند د حاکم ګوند خپل منځي ګډوډیو او په څکم یو نیمه میاشت کې د صدر اعظم بدلولو ته په اشاره انتقاد وکړ چې ګواکې حاکم محافظه کار ګوند د بریتانیا اقتصاد مات کړی او خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د کارګر ګوند مشر انجیلا رینر وویل سوناک هیڅ ماموریت مخکې نه لري. اغلی رینر د عمومي ټاکنو غوښتنه وکړه او ویل خلک ټاکنې غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د غزنی اړوند کابل کندهار د لوی لار 110 کیلومتر رغول کې د غلار د غزنی مرکز او د ولایت تر مقر ولسوالۍ پورې تر ټولو ډیره خرابه ده. پرون په دې مناسبت د لارې د جوړولو په مناسبت یو غونډه هم جوړه شوې وه.
د کابل کندهار لوی لار چې د غزنی په اړوندو کې تر ټولو زیاته خرابه ده. پر دغه لار موټران چې د یو ساعت لار په ساعتونو ساعتونو لندوي. ډاکټر محمد امین دغه شکایت له غزنی مرکز بیا د مقر ولسوالۍ تر بازار پورې د غزیدلې سړک له خراب حالت څخه کوي. دی وایي که په اساسي ډول ورغول سي ګټه به یې ډیری خلکو ته ورسیږي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې د غزنی په اړوندو کې دغه لاره بیرته ورغوي. دوی نن د یوې غونډې په ترڅ کې له غزنی مرکز بیا د مقر ولسوالۍ تر بازاره د دغه لارې د رغولو پرانیسته وکړه. غونډې ته د ټولګټو چارو وزارت سرپرست وزیر مولوي عبدالمنان عمری، د غزنی ولایت والی او ډیری نور کسان راغلي وو. په غزنی کې د ټولګټو چارو ریاست سرپرست ملا محیب الله عباس د دغه لارې د جوړولو د پرانستنې د غونډې په څنډه کې رسنیو ته وویل دغه 110 کیلومتره سړک په اساسي ډول د ټولګټو چارو وزارت له بودیجې څخه ورغول سي.
د غزنی له دو سرکه بیا د مقفر تر بازاره پورې تقریبا دلته انجینرانو سروې کړې، کیلومتر کړې 110 کیلومتره فاصله ده. بله چې عرض د سړک 1 متر 60 سانتي به اساسي ترمیم پر بازار دا به کړي.
شاغلی عباس د یادې لویې لارې د رغولو د لګښت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه د سړک یوې بلې خوا ته به 2 متره پلې لارې ورسره جوړیږي. نوموړي وویل په پام کې ده چې د یادې لویې لارې تر څنګ 360 پلچکونه چې د ماینونو، سیلابونو او جګړو له امله ویجاړ او زیانمن سوي هم رغول کیږي. خو د وخت کمښت له امله مو د 450 پلچکونو د رغولو قراردادیانو ته د مزدورۍ په ډول ورکړی چې هغه یو مخ له منځه تللی وو. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا د دغه لارې رغول نیک ګام ګڼي. والی مولوي محمد اساق خونزاده په غونډه کې وویل د دغه لوی لارې رغول د خلکو په اقتصاد مثبت اغیزه کوي. د له سوداګرو وغوښتل چې په بار وړونکو موټرو کې له لوړ ټن بار او له غیر قانوني وزن څخه ډډه وکړي چې دغه سړک ته زیان ونه وړي.
د ټولګټو ریاستونه دي، دا باید دا وزنونه وخت په وخت تعقیب کړي چې څه حالت روان دي، کوم ډول تخریبي باید ځان په خبر کړي او بیا یې له خپلو ولایت سره یې شریکي له وزارت سره یې شریکي. دوه مې له ولسم دا خواهش ده او له مجاهدینو چې که څوک ور راولاړېږي، بعضې کسان کوشش کوي چې خپله شخصي ګټه په نظر کې ونیسي او دغه تاوان اجتماعي په نظر کې نه نیسي.
له کابل بیا تر کندهار دغه لویه لاره تیرو شل کلنو جګړو او تر ټاکلي حد زیات بارونکو موټرو سخت خرابه کړې ده.
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي د سړکونو پر غاړه پخېدونکي خوراکي مواد غیر صحي ګڼي او له مسؤلینو غواړي چې مخنیوی وکړي. د ښاروالۍ چارواکي هم دا ستونزه مني او وایي هڅه کوي چې د ښار دننه د پخېدونکو خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځایونه پیدا کړي.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار اوسېدونکي وایي چې د واټونو پر سر د غیر صحي خوراکونو پلور خلک له بېلابېلو ناروغیو سره مخ کړي او د خاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې مخه یې ونیسي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي ابراهیم او الله نظر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
هغه د سړک په سر چې نه پخېږي ځیګر پخېږي چولې دي خپل ګوره چې ګردونه هوا ټول د ګاډو میکروبونه هر څه شته او ټول په دې کې ګډیږي یعنی چې دلته صفایي نشته دغه میکروبونه ټول چې د ایسال او نور مرستګانو سبب کیږي د دې خلکو نه مغوښتنه ده چې دغه خلک دا کوم چې دغلته پخېدو باید پاکوالي ته ډېر پام وکړي.
د سړکونو غاړو ته د خوراکي توکو پلورونکي وایي دوی تر خپل وسه هڅه کوي چې سیخي خواړه برابر کی خو زیاتوي چې د ځای د نشوالي له امله اړ دي چې د لارو پر سر خوراکي توکي وپلوري. زین الله او میرویس چې د جلال آباد ښار تالاشۍ چوک د سیرمه په یوه سنډه کې خوراکي توکي پلوري مشال راډیو ته وایي
دولت نه دا غوښتنه کوم موږ ته یو غاړ ته ځای راکړي موږ خپل یو قبر عزت نه وګټو
خپل لین برابر کړی دی داسې او د خلال نه پکه ګټو او فلحال څومره ښایسته چولی او داسې لوبیا او پاکواله ماشاءالله هر څه شته دی د حکومت غواړو چې څو ښځې راته برابر کړي.
روغتیا پالان هم له خلکو غوښتنه کوي چې د پلو لارو پر سر دي د غیر صحي خوړو له خوراکه ډډه وکړي. ډاکټر عثمان صافی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه هوا کې ډېری میکروبونه ممکن اوسېږي لکه پرازیتونو جملې څخه امیب چې دوی ډېر مقاوم شکلونه لکه سیس ممکن دا په هوا کې یا په ګرد او په غبار کې مخلوط یا ګډ وي او دغه ګرد او غبار چې کله په دغه خوړو باندې کښېني نو په دې سره هغه خواړه منتن کېږي او که څوک ترنه استفاده کوي د مختلفو ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس او امکان.
بلخوا د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد یاد ستونزه مني خو زیاتوي چې وخت نا وخت یې د عامې روغتیا ریاست د مشترک کمیسون له مخې د واټونو پر سر د غیر صحي خوراکونو څارنه کړي او په خبره یې هڅه کوي چې د پلو لارو پر سر د خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځای برابر کړي.
د حفظ الصحې په برخه کې څو وار توصیه شوې ده د دوی نه تعهدونه غسل شوي دي د صحت عامې ریاست سره په همغږۍ سره دوی ته یو ډول لارښوونې شوي چې دوی تر څو د خواړه ګردونو ګندونو څخه پاک اوسي. د ښاروالۍ د تحصیلي مدیریت له لورې پلان برابر شوی دی شاید د دوی دپاره هم پکې داسې ځایونه برابر شي چې هغه لکه دا اوس چې څه ډول ناست دي په دغه ډول نه اوسي د دوی ټولو معیارونو برابر ځای به دوی ځان ته جوړوي.
د ذکر وړ ده چې د ژمي په راتګ سره په جلال آباد ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتېږي چې له عمل د هوا د ککړتیا تر څنګ د سړک پر سر د پخېدونکو توکو پلورونکي هم نشي کولی د خپلو توکو حفظ الصحه مراعت کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ د ریګریشن سیمې تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ د ندالی ولسوالۍ د لوی مانده ریګریشن سیمه کې نه کوم وخت یو آیات راغلی دی د واکسین په باره کې نه مبلغ نه هم واکسین راغلی دی نه هم راځي په دا لس کاله دلته دې خلکو ته کوم چا واکسین نه دی کړی نه هم څوک راغلی دی نه هم چا سر په ګرځولی دی نو هیله مې دا ده چې دې سیمې ته پاملرنه وشي.
محمود د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. د افغان بانکنوټونو دپاره باید داسې یو طریقه وشي لکه د ډالر په مقابل کې چې پرېکړه شوې ده چې ډالر لوټ کټ شو نو بیا یې اخیستل منع دي او یا په کمو پیسو باندې اخیستل کېږي. باید د افغان بانکنوټونو په مقابل کې دغسې پرېکړه وشي. زموږ د مرکزي دولت نه دا خواست ده.
د ازادي راډیو کارکوونکو د کابل ښار ومناهي فضا کوچ شاګرد د عقرب اول تاریخ د درې نیمو بجو خوا کې ابن بالمعروف طالبان راغله د کوچ نه رخصت کولو په وخت کې حجاب لرونکي نجونې چې خپلو کورونو ته روانې رانیولې او وهلې په یو کس یې نیولې او په بل کس یې وهلې او د نجونو کورسونو ته بې اجازې ننوتل آیا دا کوم وحشت دی یا حکومت دی؟
امان الله جان لایی کلمند دی در شکر گرشار در بولاند سیمی سر در غز ماجاق در طالبان تر چرواک پسی ورور سوی چی مجموعی بین خالگی در غز مجموع شی کم کردی دی دوی دمیاشتی در یزر ورکی اغا یو گونه ورا پا پینزینیم سر پا شپار سر ده او یو دبا پا در یزر ده مداد مش چرا سنگ پا کیش مرداغ یلی ده چی پراتون کی کار کی در غز مجموع شی بلر کی دغه زما ژغ دي ټوله مایبین واوري خپل ژغ دي ټوله پورته کې چې دغه زموږ معاشیات دی ولر کې.
محمد قاسم د هلمند ولایت
خراب ده نه والا وتر تیری او بام نست کردم اسمان دست رستوری نه عمر است و سرکی نه یچم نه وسرکی داغان مش خبر تی استای بان تو رو رسیدی داغان یچم موی کی نه والا رات استایی نه او بر الله روی یچم نه یچی لان الله را اون بود شد سی او نم رستی رسرکی نور زاین تو رویشی نور خواتی نه وریشی
تاسو هم کوالی سی چه آزادی رادیو تا دخپل استیمی حال وایی د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستا ولای سي شميره ده 00420211421 شميره بیا تکراروم 00420211421. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شو، د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو د درسي ساعت د ځانګړو خپرونو یوه نوې خپرونه درته خپرو، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د اروپا پارلمان نن د طالبانو د واکمنۍ پر سیمه ایزو اغیزو بحث کوي. دغه بحث د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې جوړیږي. تمه ده په دې بحث کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن، د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤوله هیدربار، د افغانستان لپاره د اروپایي پارلمان د ټاکل شوي دلګۍ مشر او یو شمېر افغان فعالان برخه واخلي. د اروپا پارلمان کې داسې مهال د طالبانو د واکمنۍ پر سیمه ایزو اغیزو بحث کیږي چې نن په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو 400 ورځې تیرې شوې. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن کابل ته په وروستي سفر او تر هغه وروسته په څو بیانونو کې د نجونو د ښوونځیو په بیا پرانستلو ټینګار کړی. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو مسؤولې دربار هم د افغانستان بشري وضعیت په تېره بیا د ښځو په وړاندې د طالبانو چارچلن نه منونکی بللی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي د ناورین ځپلو ښځو د مرستې لپاره په ټول افغانستان کې یو شمېر مرکزونه جوړوي. دا خبره دغې ادارې پرون په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې له ملګرو ملتونو سره به په دې کار کې جاپان د ژغورنې نړیواله کمیټه او د ښځو یو شمېر سازمانونه برخه ولري. تمه ده له 5000 زیاتې ښځې د دې پروګرام له لارې مرسته ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت وایي په تخار کې د استوګنې د کورونو او کرنیزو ځمکو پر سر قومي شخړه هواره کړې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر انعام الله سمنګانی تیره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ د مهاجر قشلاق شخړه د ټولو خواوو په رضایت د مازف ډلې لخوا حل شوې او پریکړه ورباندې شوې ده. د پریکړې له مخې لدې چې د مهاجر قشلاق اوسنوی اوسیدونکو د اصلي خاوندانو تخریب شوی کورونه له سره رغولي، د اوسیدو ځای ته څیرمه 150 جریبه ځمکه به د دوی ترمنځ ویشل کیږي. په دغه ځمکه کې عیدګاه، جومات، کلینیک او ښوونځی هم په پام کې نیول شوی دی. د طالبان حکومت وایي د کرنیزو ځمکو د لانجې د حل په هدف ځانګړې محکمه جوړه شوې چې ډیر ژر به خپل کار پیل کړي. د ایران حکومت د ښوونکو د اتحادیې درې فعالان په بند محکوم کړي دي. رسول بداقی د تهران د انقلابي محکمې لخوا د رژیم پر ضد د غونډې جوړولو او پروپاګند په جرم په 15 کاله 6 میاشتو بند محکوم شوی. جعفر ابراهیمی په 5 کالو بند او محمد حبیبی په 4 کالو 2 میاشتې بند محکوم شوي دي. د دوی وکیل رامین سفرنیا ویلي ماکلین له هیواده له وتلو منع شوي دي. د ښوونکو د اتحادیې دغه فعالان 2 میاشتې مخکې او دغه هیواد په کچه او د هیواد په کچه د ښوونکو د اعتراضونو څخه وړاندې نیول شوي وو. اوکراین او لویدیزو متحدینو د موسکو هغه ادعا په کلکه رد کړې چې ګواکې کیف د روسي ځواکونو ضد د یوه ککړ بم د جوړولو هڅه کوي. ککړ بم که څه هم غیر اټومي دی، خو له دې چې چاپیریال پر راډیو اکتیف موادو ککړوي په اټومي وسلو کې شمېرل کیږي. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر وویل اوکراین ته کارپوهان وربللي چې د دې هیواد له تاسیسات څخه لیدنه وکړي او په خپله وګوري چې اوکراین د پټولو لپاره هیڅ شی نه لري. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د ناتو په غړو هیوادونو کې له خپلو سیالانو سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې ادعا کړې وه چې کیف په ښکاره د یوه ککړ بم د کارولو هڅه کوي. امریکا، بریتانیا او فرانسې په یوه ګډه اعلامیه کې د موسکو دا ادعا بې بنسټه بللې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
پر سلامونه مو درسی ساعت خبرونه ته هر کلی کوم. نن په درسی ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادۍ رادیو خپرېږي. د خبرونه په پیل کې دوم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په اووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا ولولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانېږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسې په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نورو حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نورو حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یوځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایښت شونه دي. خو کچیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زړې یا زړې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ ته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشي او جوار. او بل دوه مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلې دي. بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي. خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساقه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکه زیاتره په مستقیم ډول هوا ته وده کوي، خو ځینې ډنډرې یا ساکه شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر وده کوي. مهمې دندې له رشې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړی لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړی یې په ګلونو کې موجود وي، او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړی د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستا لولو. په درس کې به ښوونکی اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي، او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپي دي، او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا، او ځینې یې متروکا یا فلاجیل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نه وی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیوانات ته ورته وي د پروتوزوا په نامه، او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګي په لاندې ډول څیړو. د سار کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګي. د دې ټولګي نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناستي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګي ده. د دې ټولګي غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشیم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورم برخه د سپوروزوا ټولګي. د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري، بېلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
ونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینی میکروبونه بیان کړل، او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو پورې
هره هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خپرونې ته غوږیست. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننۍ لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو تر څنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو دپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به یې هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دې ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنې پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اکزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنا لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ چې دي ټول په دغه زمینوي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډېر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو، یو دند د هډوکو داده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دي د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمې یو ښه زمینه مساعدوي. منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات، د دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوکو کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوکو کې دننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه باندې جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه، د دې دوه د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فرق کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دې خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپکت بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی، سپنجي بون دی. کمپکت بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې یي، ډېر سره راټولې یي او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په سپنجي بون یا په سپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونو د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو ته راځو. هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي، دوهم لن هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي، دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي، دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکي کلپندوکي د انسان د سکلیټ بله مهمه برخه جوړوي. موږ په اول سر کې وویل چې هډوکي، کلپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکي د هغو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کېږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي ناست دی، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولی و، ډېر کلک یې جوړ کړی و. هغه د کتېدلو او د کژېدلو توان نه درلودی، مګر کړپندوکي چې دي هغه د کژېدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کړپندوکي دی د کتولو کژولو توان لري. دغه کړپندوکي د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلی به. کس کې تاسې ګورئ چې دغه شنه برخه کړپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسېږي نو بیا دغه هډوکي چې دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشکي و په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه ستر سره کولای. د جوړښت او حرکت د نظر د درې ډول لري چې یو نشورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نشورې، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول سوی د داسې معلومېږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دی نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیانې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کېږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کېږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای سي او دوی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول سوی دي. د دغه بندو په مابینځ کې ساینوویل فلوید یا ساینوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکي د شوېدلو د هډوکي شوېدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په فرصت باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل رامبنځته کېږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما وویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوکو سره مشلول کېدي او یا هم د لګنې خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمې اندازې پورې حرکت ورکولی سي. او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی سي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسېته ورته بندونه دي او دوام چپراس ډوله بندونه دي. کاسېته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول افشا د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنې خسیرې د یو هډوکي سره نښلو سوی دی چې 360 درجه حرکت کولای شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم راسته او چپه بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې جوړ کړی دی ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داسې یو برخه باندې ننوتلې ده چې هغه خپل یو کاسې ته ورته ساختمان لري. او دوهم چپراس ډوله بندونه دي. تاسو ښه پوهېږئ یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصیږي. نو د ګوتې د کوچني بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای سي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
کړي د پښتو خبرونی محل ویشته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سره د خوانځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601. تنهارا قليم يا وش بترجيلي يا وش بترجيلي غارنارا قليم شبنم رنگ فنيما شبنم رنگ فنيما تنهارا قليم يا وش بترجيلي يا وش
توتا گور بودی ول شدلی نس
Da-da-da.